السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې وروستي پښتو خبری مجلې ته ډیر خراغلی په خبری مجلې کې مو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه درته راپورونه چمتو کړي دي. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس مو په تخنیکی چارو کې عبیدالله عبیدی را سره مرسته کوي. مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان له اوبو د ګټې اخیستنې او ورباندې د پانګونې لپاره یو حقوقي بنسټ پیاوړی کوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال وایي د دولت وسلوال مخالفان د مخدره موادو لوی قاچاقونکي دي. د سوریې په جنوب کې هغه اوربند نن نفیس سو چې د امریکا ولسمشر او د روسیې ولسمشر یې پرون اعلان کړی و. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان له اوبو د ګټې اخیستنې او ورباندې د پانګونې لپاره یو حقوقي بنیاد پیاوړی کوي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د څارنې او همغږې د ګډ بورډ شلمې غونډې ته په وینا کې وکړه. ولسمشر اوبه د افغانستان یوه له مهمو منابعو وبلله او زیاته کړه چې زراعتي محصولاتو ته د پراختیا لپاره د بندونو پر جوړونه او د اوبو لګونې پر سیستم پانګونه سوي، خو د تخنیکي طرحو له بشپړېدو او پانګونې سره به دغه سکتور د بېوزلۍ د کمېدو چارې چټکې کړي. دا په اصل کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی تیره اونۍ په تهران کې بغونی ته په وینا کې په افغانستان کې د اوبو بندونو د جوړېدو پر مسله انتخاب وکړه. ویل چې هیواد یې په دې برخه کې بې تفاوت نسی پاتې کېدی. د جمهوری ریاست دویم مرستیال وایي د دولت وسلوال مخالفان د مخدره موادو لوی قاچاقونکي دغه راز د کوکنارو د کښت او تولید ملاتړي دي. محمد سرور دانش نن په کابل کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د اونۍ په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. ښاغلي دانش وویل د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په افغانستان کې د جنګ بودیجه او تروریزم تمویلوي. بلخوا د پکتیکا والی وایي د تیر یو کال په جریان کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار په تور دیش کسان نیول سوي. محمد الیاس وحدت دا څرګندونې نن په شرنه کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې نړیوالې اونۍ په مناسبت جوړه سوې غونډه کې وکړې.
مونږ په تیر یو کال کې د مخدره موادو تقریبا دیرش قاچاقونکي دا یا خرڅونکي دا نیولې دي، څرنورۍ ته مو سپارلې دي، دوسیې څړل شوي دي، بندیان شوي دي، د ځینو دوسیې کابل ته لیږل شوي دي، ځینې په محاکمو کې دي.
د پکتیکا والی وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کرلو اندازه صفر ته راټیټه سوې ده. د هرات د شروالي څلورو کارکوونکو دندې د اداري فساد په تور ځنډول سوي. د هرات د والی وایان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویل د اداري فساد پر ضد د مبارزې کشفي ادارو په خپلو څیړنو کې موندلې چې د شروالي دغه څلور کارکوونکي په اداري فساد او خلکو څخه د رشوت په اخیستو کې ښکېل و. دا هم د سیمې نړۍ خبرونه. د سوریې په جنوب کې هغه اوربند نن نافذ سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان کړی و. په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې نن ویل چې ټرمپ در آسیمه کې خلخل د سیمې خو داسې ښکاري چې دغه اوربند نافذ دی. د سوریې حکومت که هم د اوربند په باب تبصره نه ده کړې، خو د حکومت ځینو سرچینو چې نمونه نه ده اخیستل سوي رویټرز اژانس ته ویلي د دمشق چوپتیا د اوربند له دغه پرمختګ څخه رضایت څرګندوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په ټویټر کې دغه اوربند وستایه او وی ویل چې د خلکو د ژوند د خوندي کېدو سبب بسی. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د کابینې غونډې ته په دې تړاو وویل
اسرائیل تبرخ على افسکات اش امیتیت.
اسرائیل به په سوریه کې د یو واقعي اوربند هرکلی وکړي. خود دغه اوربند باید په مجموع کې په سوریه، په خاص ډول د سوریه په جنوب کې د ایران سنگر جوړونه یا د سټلایټ قوت ته لار خلاص نه کړي.
په تیرو شپږو کلونو کې د سوریه د جګړې پر مهال د اوربند زیاتې موافقې اعلان شوي، خو یوه یې هم دوام نه دی کړی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي کیف ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سفر له دغه هیواد څخه د امریکا غشتل ملاتړ څرګندوي. دواړو تر خبرو وروسته د اوکراین په پلازمینه کې کې نن ګډ خبری کانفرنس ته ویل د اوکراین د ختیځ لپاره د امریکا نوی نومول سوی ځنګړی استازی کورت ولکر به د څو نورو ورځو لپاره په کیف کې پاتې سي. څو د اوکراین په ختیځ کې د روان شخړې د حل لپاره د مینسک موافقې د عملي کولو هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د مینسک د دوه کلنې موافقې په عملي کولو کې د لږ پرمختګ له کبله امریکا نه هیلې سوې ده. ریکس ټیلرسن ویل تر هغو چې مسکو د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا نه وي اعاده کړي، واشنګټن به پر روسیې لګول سوي بندیزونه لري نه کړي.
پر روسی غږ کوو، خپلو هغو تعهداتو ته درناوی وکړي چې په منسک په موافقه کې یې کړي. پر بلتون غوښتونکي دی له خپل هغه نفوذ څخه استفاده وکړي. یو وار بیا له روسیې غوښتنه کوو په چټکۍ له هغو کسانو چې ورباندې بشپړ کنټرول لري غوښتنه وکړي د اوکراین په ختیځ کې له روان تاوتریخوالي لاس واخلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اوکراین څخه غوښتنه وکړه چې اقتصادي او د اداري فساد ضد اصلاحاتو ته ادامه ورکړي. د شمالي کوریا یوې دولتي رسنۍ د امریکا متحده ایالاتونو ته د بې باکانه پوځي پارونو په وړاندې خبرداری ورکړ. دا په اصل کې ده چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله کړکېچ پر خپل حال پاتې دی. د واکمن ګوند رودونګ سینمون ورځپاڼې نن په یوه تبصره کې لیکلي امریکا هڅه کوي په کوریا ټاپو وزمه کې د اټومي جګړې خطر د اوج مرحلې ته ورسوي. تر دې تبصرې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینات وکړل. او دا هم یو تازه خبر، د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد وسلوال قواو ته د موصول د ازادي د اتمیاشتنی جګړې پر مهال د بریاو له کابل مبارکي ورکړه. حیدر العبادی نن موصول ته ورسید. موصول درې کاله د سختریزو وسلوالو په کنټرول کې و.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورید. نو وړاندې په مجله کې دا مطالب باوریدلای شئ. کابل کې د انسجام او څارنې د ګډ بورډ شلمه ناسته پای ته ورسېده. په دې ناسته کې ولسمشر غنی وی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله څرګندونې کړې. د دوی د څرګندونو له جزئیات هم خبرو. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند او یو شمېر کابل خاریانو د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې مظاهره وکړه.
بند کمال خان، بند سلما، بند بخش آباد، بند آیا و افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران، مرگ به مداخلات ایران.
د افغانستان مشانو جرګوي حکومت باید افغان خاورې ته د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ او د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې د اغزن تار د غزولو موضوع په اړه چوپ پاتې نه شي.
دفاع از مسئول د سفر وغوښتل سي او د پسند کې د رئیس د پولیس سره دوه وخت دا مسله ډېر باید جدي تعقیب سي.
او په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واوري چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت پر هغو افغانانو چې د پاکستان خارونو ته سفر کوي غږ کړی چې له احتیاطه کار واخلي او د سفارت د ټلیفون شمیرې له ځان سره یادداشت کړي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې بچریان کې استینن په کابل کې د انسجام او څارنې د ګډ بورډ شلمن ناسته تر سره شوه. په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم څرګندونې کړي او همداراز شیبه مخکې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دغه ناستې اختتامیه وینا وکړه. زموږ همکار رحمت الله افغان نننۍ ناسته څارلې او دا مهال سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، مهرباني وکړي د انسجام او څارنې د ګډ بورډ ناستې په اړه جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړي.
بله، سات وړاندې په کابل کې د افغانستان مرسته کوونکو هیوادونو د انسجام د څارنې شلمه ناسته پای ته ورسېدله. د پای ته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا وکړله. عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې وویل چې د اصلاحاتو په اړه د ملي وحدت حکومت کې د اختلاف نظر بیخي موجود نه دی او اصلاحات یو قوي اراده غواړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او په یو ملي بحث کې به له خلکو سره سلام مشورې وکړي تر څو هغه اندېښنې چې خلک یې د اصلاحاتو په اړه باندې لري ورسره شریکې کړي. ښاغلی غنی ویلي وو چې د اصلاحاتو راوستلو کې خلکو غبرګون راپارولي دي، ځکه اصلاحات ستونزمن دي چې قومي نارضایتۍ ته لمن هواره کړې ده. عبدالله عبدالله وویل چې په دې برخه کې د اختلاف نظر هیڅ موجود نه دی. عبدالله زیاته کړه،
در اصلاحات در حکومت وحدت ملی در آوردن اصلاحات تفاوت نظر وجود نداره، با همه یک دست متحد با آوردن اصلاحات هستیم. اما اصلاحات هم از یک طرف اراده قوی میخواه و از طرف دیگر یک نوع اصلاحات در ذهنیت های ما را هم ایجاب میکنه. اگر ما اصلاحات به معنای اعمال سلیقه فردی یا شخصی یا گروهی بگیریم، بعد اصلاحات به جای نمیرسن.
ښاغلی عبدالله عبدالله دا هم وویل چې د امنیتي ستونزه د حکومت پر وړاندې تر ټولو غټه ننګونه ده. عبدالله په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې د حکومت او خلکو ترمنځ یو څه ناڅه واټن رامنځته شوی ده. ولسمشر غني نن سهار د دغې شلمې غونډې په پیل کې وویل چې په حکومت کې اصلاحات ته اړتیا ده او حکومت په دې برخه کې ژمن ده. فقط کډیر لنډ راته دا موضوع مو لږ واضح کړي چې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر هم په دې ناسته کې خبرې کړې او همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغه هم څرګندونې کړې دي. هغوی هم کړلن بلې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر لارنس د دغه غونډې په پیل کې څرګندونې وکړې. د یو ځل بیا په افغان حکومت غږ وکړ چې هغه ژمنې چې له نړیوالو ټولنې سره د اصلاحاتو په برخه کې کړې وي باید په بشپړه توګه عملي کړي. د ځینې لاسته راوړنو ته هم یادوري وکړله او همدارنګه اصلاحاتو ته یادوري وکړه چې د پوهنې او همدارنګه د سیاست په برخه کې لاسته راوړنې د فساد پر وړاندې مبارزه روانه ده. دا مچ محمود هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت ته په کار ده چې په دې برخه کې څه ډول چې اصلاحات راوستي دي نور هم پیاوړي کړي او دول چې دغه اصلاحات څه دي نړیوالو ټولنې قناعت ترلاسه کړي د خو څه ډول چې لازم ده هسې اصلاحات نه دي راغلي.
ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو رحمت الله افغانو چې په کابل کې د انسجام او څارنې د ګډ بورډ د شلمې ناستې په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. لکه څنګه چې وامو وریدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د اصلاحاتو په اړه د افغان چارواکو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته او همداراز ویل وړاندې تر دې ولسمشر غني ویلي وو چې په ولس کې د اصلاحاتو لپاره د اجماع راوستلو په هڅه کې دی او په دې اړه به په یو ملي بحث کې ملي بحث به رامنځته کړي. دا چې په دې اړه د نظر توافق شته نو اصلي ستونزه په څه کې ده چې د اصلاحاتو چارې ټکنۍ مخ ته ځي؟ سات وړاندې مې همدغه پوښتنه د سیاسي چارو له کارپو مشتاق رحیم سره مطرح کړه. هغه په اړه راته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم اساسي خبره دا ده چې اصلاحات بلا شک چې د ټولنې اړتیا ده او د ټول ملت غوښتنه ده. خو دا چې سیاسيون یا هغه خلک چې په ټولنه باندې د اغیز خاوندان دي هغوی ټولنې ذهنونه ډېر مخشوشه کړی دي نو تر ډېره بریده پورې اړینه خبره دا ده چې حکومت ملت او ملت ټولې برخې ټول قومونه او ټول ملیتونه په یو کرخه باندې او په یو پانه باندې سلا کی یعنی
رحیم صاحب فکر نه کوي چې دغه موضوع چې تاسو ته اشاره وکړه چې دا ډېر سخت کار نه ده او حکومت او د ظرفیت تاسو پکې ګوري دا کار به وشي؟ کړه
بل شک چې اسانه باندې په داسې حالت کې چې بیا هغه ډلې چې په اصلاحاتو کې خپل تاوان ویني هغه به هم خپل حل ځلی کوي او همدا لامل وي دا به اسانه کار نه وي. خو د دې تر څنګ چې د ملت رضایت او باور ګټو د دې لپاره په ځای دی چې خبري وشي که عمل کې او څه وخدل شي او بیا د هغه عمل پایلې پر روښانه ډول ملت ته وړاندې کړي چې زه فکر کوم دا به دومره ستونزمن کار نه وي. او خصوصا په داسې یو پیر کې چې موږ او تاسو د قریم دوات افغانستان کې لرو او ډیری افغانان په اجتماعي رسنیو کې هم فعال دي کچېره موږ خبرو پر ځای عمل وکړو او د عمل پایلې د ملت سره شریک کو زه فکر کوم چې سل پسل کې به ملت افغان حکومت شاته ودرېږي او دای په تیر کې هم خودنه ده.
رحیم صاحب یو بل موضوع بلې وخت چې تاسو خبرې قطع کوم موانع څه دي؟ عمدتا لوی موانع چې همیشه حکومت یعنی په یو شکل حکومت چیلنجوي تاسو له نظره ځکه نړیوالم په دې رابطه باندې یعنی نظر توافق لري
ټول ملت همغږی دی په دې باندې چې اصلاحات منځ ته راشي. سترې موانع دا دي چې هغه سیاسي ډلې هغه گروپونه او هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې په تیرو حد اقل 15 کلونو کې په سمتي او نژادي او ایديولوژیک سیاست کې ښکېل دي او د ملت ځان سره غاڼه کړی دی په یو نوم او په بل نوم. کله چې اصلاحات کیږي طبیعي خبره ده چې هغه پخوانی څېرې چې په دې ټولنه کې په سیاسي محور د افغانستان کې فعال وي دا هغوی شتون ته خطر پیښیږي او بنا نه هغوی دته نه حاضرېږي چې خپل محوه کېدل په خپلو سترګو وویني.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس هم راځو د مجلې پاتې موضوعاتو ته. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی ویلی چې ایران او پاکستان له بیلابیلو لارو د ملي وحدت حکومت د بنسټیزو کارونو د مخنیوي هڅې کوي. نوموړي دغه څرګندونې د ملي مشارکت او د کابل د یو شمېر اوسیدونکو لخوا د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې جوړ شوې مظاهرې ته وکړې. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري چې د مظاهره کوونکو په شعارونو سره پیلېږي.
بند کمال خان، بند سلما، بند بخش آباد، بند آیا و افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران، مرگ به مداخلات ایران.
دا ده غلزگون و مزایره کونکو غگونه دی چه دی یک شنبی پر از ده کابل ده شهرنا و پارک چخه ده ایران ده سفارت پلوری روان و دوی ده افغانستان دو بو پرده ده ایران ده ولسمشر حسن روحانی و رسته و چرگنده و نورا پارولی دی. ده ملی مشارکت گون مشر نجیب الله کابلی وی ایران او پاکستان لبی لابلو لارو ده افغانستان ده پرمختگ مخنیسی خو افغانان ویخ شوی او نور پا کورنیو چارو که گواندیو تا دلسوهن اجازه نور کبی.
ایران و پاکستان تروریستان را، طالبان را و شبکه حقانی را اکمال و آموزش
دی. وی ایران و پاکستان تروریستان، طالبان و حقانی شبکه اکمالوی او ورته روزنه ورکوي. په همدې ډول د حکومت دننه ځینې سیاسي کړۍ د مالی مرستو له لارې هڅوي چې د ملي وحدت حکومت بې ثباته کړي. موږ د افغانستان د ولسمشر کارونه ستایو ځکه چې د افغانستان دښمنان یې ښه پیژندلي او قاطع اراده لري چې د افغانستان اوبه او پولې مهار کړي. ښاغلی کابلی وایي چې ایران له لسګونو کلونو رئیس د کمل خان بند، سلما بند او په افغانستان کې د نورو بنسټیزو کارونو د مخنیوي هڅه کړې ده. په کابل کې د افغانستان د ملي ګټو او د خپلو زیرمو څخه د استفادې په ملاتړ دا مظاهره داسې وخت جوړیږي چې تېره اونۍ د ایران ولسمشر په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. حسن روحاني د چاپیریال ساتنې یوه نړیوال کانفرانس ته ویلي چې د هغو بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی کوم چې افغان حکومت یې جوړوي، خو له دې وړاندې یې اوبه ایران ته بهیدې. افغان حکومت بیا ویلي چې له خپلو اوبو څخه به د پخوانیو معاهدو او نړیوالو قوانینو له مخې هرومرو استفاده وکړي. له دې وړاندې په هلمند کې ورته مظاهره شوې او په کابل کې بیا د لوی پکتیا جرګې او مدني ټولنو د خبري غونډو له لارې سخت غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان مشرانو جرګې هم د خپلې یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه غبرګون وښود. دوی ویل چې افغان حکومت باید د ورته څرګندونو په اړه اقدام وکړي. افغانان وایي چې اوبه او خاوره د دوی طبیعي حق دی او لکه د نفتو او نورو طبیعي زیرمو په څیر ورته ارزښت ورکوي. په کابل کې د یکشنبې د ورځې د مظاهرو څو تنو ګډونوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
میمل محمد د پامان اوسیدونکی یم. غواړم له افغانستان رئیس جمهور نه پاکستان هم زموږ مداخله کوي او ایران مداخله کوي. که خپل وسه نه کوي په قومو دغه وکړي چې موږ حضور احمد ورته ولاړ یار سزا ته
دا شیطان نه منو او دې باندې باندې زغمولای شو. خپل وبم دې خپل خاورم ده او دا وبنه شي کېدای چې دغه خبر کې هم خلک ولاړی مرته ولاړی موږ ورته ولاړی تابعداري.
د حقوقي چارو کارپوهان هم د ایران د جمهور رئیس دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکار لسوهنه ګڼي. وایي افغان حکومت یې باید پر وړاندې غلی پاتې نه شي. حقوقي کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل د دا ډول څرګندونو پر وړاندې باید نه افغان حکومت، نه مدني ټولنې، نه سیاسیون او نه عام خلک غلی پاتې شي.
قدر من اوریدونکو د یوسف خان زدران پراپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون کې مظاهره شوې دي او دوی د ایران د ولسمشر او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت باید افغانستان ته د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ او د دوی لخوا پر ډیورنډ کرخې د اغزن سیم غزول وڅېړي. په دې اړه نورحال سباون کاکړ راکوي.
د افغانستان په سرحدي ولایت کې افغان خاورې ته د پاکستانی پوځیانو مخ تراتلو او پر ډیورن کرښې د اغزن سیم غزولو د مشرانو جرګې غوسه راپارولې ده. د یاد جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي چې د جرګې د یکشنبې ورځې مشري یې کوله، د دې تر څنګ چې پر حکومت یې غږ وکړ چې د پاکستان د دغه کار په وړاندې چپ خپل پات نه شي. د جرګې له اړوند کمیسیونونو هم غوښتل چې د موضوع په اړه اړوند دولتي مسولین وروغواړي.
د کمیسیونو دفاعي کمیسیونو رابط په مسولیت لري چې دواړه په ګډه سره وزارت امور خارجه او د پسند کې استخبارات او د پاکستان وزارت دفاع د مسول د سفارت غوښتل سي او د پسند کې د رئیس د پولیسو سره دوه سیده مسالې باید تعقیب سي او غوښتنه مده مشران نه ده په دغه اساس چې به کې راځي چې د دې پسا چې یو بل باندې تعرضونه کو راځي چې ملي یوالی ترلاسه کو دغه وطن دې بدبختی نجات ورکو.
د راپور له مخې له تیرو دریو میاشتو را په دې خوا پاکستاني پوځیانو د ډیورن کرښې په اوږدو د اغزن سیم غزول پیل کړي چې دې کار د افغان حکومت تن غبرګون هم راپارولی دی. پاکستان ویلی چې دا کار یې خپلې خاورې ته د وسلوال مخالفینو وراوښتلو د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان او پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د سناتورانو د یو پلاوي تر سفر وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولو د ګډو عملیاتو پریکړه شوې ده. د یادو عملیاتو په اړه جمعه الدین ګیانیوال داسې وویل:
کچیر واقعیا امریکا د دوی د دغه ګډ عملیات نظارت کی، نو اصل مرکزونه دغه فیصل آباد، سرګودا، مثلا کوټا او پېښور ورنه د خزای پریږده. دا ډیره مهمه ده. پنجابی ملیشی د افغانستان په ډورن کرخه نه اغزاد اتن د پکتیکا سرحد چې پاګه کې دغه ته یو حیات عین شي.
سره له دې چې کابل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له دغه هیواد شکایت کړی او یو شمیر امریکایي چارواکو هم ویلي چې تر هغه د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا ادا کړی چې حقانی شبکه خپل ټول فعالیتونه د پاکستان له خاوره پلانوي. هغه ادا چې د افغانستان د دفاع وزارت د خندا ورګنی خو یا د پاکستانی پوځیانو د مخ کې راتللو او دا چې د دواړو هیوادونو په ګډو پلو ګډ عملیات به د یاد موضوع او افغانستان ته د ترهګرو د راوښتلو د مخنیوي په برخه کې څومره مهم وي او کنه، د افغانستان د دفاع وزارت ځواب په دیړه څه دی؟ دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش:
زما په اند عملیات کلاسې د تروریستانو د زالید تخریبولو او د دوی د تعلیم او تربیه محلات او همدارنګ حق زاینه سی دوی ته بستر سازی کیږي، تر تاثیر لاندې ونیول سی، تر تهدید لاندې ونیول سی او د دوی زاله د منځه لار شي، نو رښتیا هم سی تاثیرات یې خره.
سره له دې چې د افغانستان د دفاع وزارت په دې باور دی چې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال پاکستانی پوځیان ته د اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاورې ته ننوځي. خود مشران جرګې یو غړی شیر محمد اخونزاده وایي چې پاکستان غواړي له دې عملیاتو دوه ګټې پورته کړي: یو دا چې تر هغه افغانستان ته راولېږي، او بل دا چې د افغانستان په خاوره کې لا مخته راشي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، یو تصحیح غواړم چې یو موضوع تصحیح کړم چې پراپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نفیس زکریا ګواکې ویل چې حقانی شبکه د پاکستان له خاورې خپل فعالیتونه تنظیموي، بلکې داسې د نفیس زکریا ویلي چې حقانی شبکه خپل اکثر فعالیتونه د افغانستان له خاورې نه تنظیموي. اوس هم راځو فاطمه طالب ته، د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د سیمې د ځینو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې کړي. دغه وزارت مرستیال وایي محمد رادمنش وایي له وسلوال مخالفینو سره پښته وسلو د ځینو هیوادونو مارک په دې معنی نه دی چې هغه هیواد به د افغان حکومت وسلوال مخالفین تا وسلې ورکوي، بلکې د وسلو قاچاقبران دا ډول وسلې وسلوالو مخالفینو ته په واک کې ورکوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي هغه کسان چې د ایران او روسیې په اړه دا ډول څرګندونه کوي باید افغان حکومت ته اسناد او شواهد وسپاري. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې دا سیداوی وسوې چې ګوندې روسیا او ایران د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه د دغو ادعاو د اثبات لپاره هیڅ ډول اسناد نه دي ترلاسه سوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د وسلو قاچاقونکي هڅه کوي چې وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکړي او د هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب کړي.
هر څوک چې زړی او دویم لاس وسلې پلوري، مافیا او قاچاق کوونکی هغه اخلي او هغه په سیمه کې قاچاق کوي، او دا په دې معنی نه ده چې دغه وسلې د کوم هیواد لوري په افغانستان کې ترورستانو باندې پلورل شوی وي. په رښتیا چې قاچاقبران او ترورستان دغه هدف لري چې د هیوادونو ترمنځ بی باوري زیاته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر سیمه ییزو افغان چارواکو د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او روسیه د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو په ملاتړ تورن کړي وو. د فراه د ولایتي شورا رئیس جمیلې امینی یو اونۍ وړاندې ادعا کړې وه چې د دغه ولایت د کلایکا په ولسوالۍ کې چې د ایران پولې ته نږدې پرته ده، ایراني یو هلیکوپترو د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې او پیسې ورکړې دي. په ورته وخت کې د تیرې پنځمې په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د افغانستان په شمال کې ځینې خلکو ته وسلې وشل کیږي چې د نوموړي په خبره حکومت هم پرې خبر دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې ادعاو د سپیناوي په هدف پلټنې کوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي هغه کسان چې دا ډول اداوی کوي باید افغان حکومت ته اسناد او شواهد وسپاري. د امنیتی مسایلو کارپو فریدون عبیدی د یک شنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که
زه فکر کوم چې په تیرو څو لسیزو جنگ جګړو کې افغانستان ته زیاتې وسلې راوړل شوې چې همدا مهال د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو او نورو ډلو سره دا ډول وسلې شته. هغه کسان ته چې دا رقم اداوی کوي زما وړاندیز دا دی چې په دې اړه له افغان حکومت سره شواهد او اسناد شریک کړي سو د افغان حکومت لخوا وسیړل شي.
د افغانستان دفاع وزارت دا وایي چې د هغو اداو په اړه چې ویل کیږي روسیا او ایران د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او هغوی تجهیزوي هم څېړنې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل: که چیرې دا ډول اداوې ثابت شي افغان حکومت به جدي غبرګون څرګند کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غکل ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په قندهار کې د پولیو ضد واکسین څو ورځنی کمپاین پیل شي چې د امر روغتیا د ریاست په خبره به د جنوبي حوزې په سطحه 15,000 ماشومان پکې واکسین شي. دا کمپاین وار له مخه د قندهار د سپین بولدک شولی کوټ او میانشین په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له بندي سره مخامخ دی. محمد صادق ریښتینی له قندهار دغه راپور راستولی.
د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اعظم زمریال وایي چې د شنبې په ورځ چې د جولای لسمه کیږي د پولیو ضد واکسین څو ورځنی کمپاین به شروع شي چې په خبره په دغه څو ورځني کمپاین کې به د جنوبي حوزې په سطحه 15,000 ماشومان د پولیو ضد څاڅکو په واسطه واکسین شي. نوموړي همداراز وویل چې دوی په افغانستان کې څلور د پولیو مثبتې پیښې لري چې ډېرې د کندهار په ځون کې دي.
د ټولو هغو ماشومان ته چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه کم وي هغوی ټولو ته به دا څاڅکي ورکول کیږي. دا کمپاین به د جولای د 10 څخه تر 14 پورې دوام کوي او تقریبا د 15,000 په حدود کې ماشومان به په دې پروسه کې واکسین کیږي.
زمریال وایي پولیو یو وژونکې ناروغي ده چې په وړاندې مبارزه د هر افغان دنده ده. همدارنګه نوموړي د خپلو کمپاینونو په وړاندې په سپین بولدک او ځینو نورو سیمو کې مشکلات مني او وایي چې اوس تر ډېره ځایه د حلېدو په حال کې دي.
دا کمپاینونه ټول یو شان دي او هدف هم دغه دی چې ټول ماشومان چې هغه واکسین سوي نه دي مشتر هغوی پورې ځان ورغورسو هغه ماشومان واکسین کړو. ځکه دا یو داسې پروسه ده چې که چیرې یو خنډ پکښې واقع شي د دغه پولیو وایرس انتقال زیاتیږي، چانس د انتقال زیاتیږي او کولی شي دغه سیمه نور هم دغه کې ککړه کړي.
چارواکي وایي چې د تیر شنبې ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندهار په سپین بولدک شاولی کوټ او میانشین ولسوالیو کې ماشومانو ته د پولیو پر واکسین بندیز لګولی. د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو پر واکسین د بندیز د لیرې کولو لپاره دوی غوښتنې وړاندې کړې. په دغه غوښتنو کې د واکسین د پروسې د یو شمېر رضاکارانو لیرې کول او پر ځای د دوی د کسانو ګمارل شامل دي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه راز د پولیو په پروګرام کې د یو شمېر مسؤلینو د لیرې کولو غوښتنه هم کړې چې په وینا یې ګواکې د حکومت سره د طالبانو معلومات شریکوي. د پولیو د واکسین دغه بندیز لومړی په سپین بولدک کې د ډبرین پر کرشه پر هغه ماشومان ولګول سو چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته داخليږي. خو چارواکي وایي چې اوس دغه ته واکسین پیل شوی خو د سپین بولدک شاولی کوټ او میانشین په یو شمېر سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پولیو واکسین نه تطبیقیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو له مازیګرنۍ خبری مجلې څخه اوري. لکه څنګه چې د مجلې په سر کې مو واوریدل چې په کابل کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستۍ څرګندونو په اړه مظاهره شوې وه، همداراز د پامدې اړه د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له ازادي راډیو سره غږېدلي چې په ګټه یې اورو.
زمونږ نظر دا ده چې دا د افغانستان خپلې اوبه دي او خپلې اوبه یې راګرځولي او کوشش دا کوي چې د خپلې خاورې خدمت به چار سلی وکړي او دا زمونږ د افغانستان اوبه دي. موږ هېڅ وخت دا نه شو زغملی چې دا موږ اوبه ویسي هغه خواته او ایران په دې غټه تنه باندې دا بې شرمانه خبره چې ملک شیشې ملک سپا ملک دا دی موږ ملک هغه د خاورې ملک د خاورې ملک ته خو موږ به آبادوو خپل ملک هم ده دا زمونږ د افغانستان په اوبه کې څه کار لري. روحاني دغه ډېره غلطه خبره وه.
منګه د ایران دا خبرې دا کومه غته منګه غنه وګدانه منو هیڅ کله دا منګه مخالفي منګه پرې څه کله دا منو منګه دا ورته ایران دی منګه دا ورته غلا کنه دا خبرې څه کله نه منل کیږي نه ورته کیږي.
مان
نوم مالک خان شیرزای رئیس سازمان اقوام به وزارت افغانستان می بیوند سازمان زموږ نظر ملی نظر د ټول د افغانستان د ملت نظر دغه دی د افغانستان د لمند رود دی د کونړ رود دی د رودونو غوړ چې وبه په خودی افغانستان کې په زراعت بل لري باندې مصرف سي برق رسخه تولید سي او یو د پاکستان او د ایران مداخله د افغانستان په چالو کې دی مخنیوي موږ غواړو موږ هدف دغه دی چې د افغانستان د ناموس ملی څخه دفاع ده
زمان نم دے حاجی اولگل او ولایت دے کابل نز خبری کوما زو غوالم دے حیرانا چی دا دا مداخلی دے پا افغانستان کی نکی
قدر منوریدون کو